درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوي فایلم له خبرو کوو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوې ده. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بللی او ویلی دی چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشتنه سیالان یان ووژل شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سی شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې وو پاکستانی ملیشه سرتیری وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی. د پاکستان پاوز پرون په یو اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پال ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلیمتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبري اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالي ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا یې د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دواړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نیکهلای و احترامات به قبول کې کډر منو پر ځکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کډر منو پر ځکون کې براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جمع بوم پته نه رڼا ګل لې ځکون کول که څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درس مضمون او هم ټول کې جغرافیه مضمون پنځم لوستې نه هلمن دیم چې تاسو ټول کډر منو ځکون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ژوګل لیسه کون کوس مرسته سو د نن ورځې د لوست په کې توڅه مخې تاسو ټول کده منځ کون کنه هیل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست په سي تاسو ټول کده منځ کون کې به خپل ځانو سره خپل دوم ټول کې جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځان سره نوٹ کړئ ژوګل لیسه کون کوس مرسته سو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او کړنې چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه کون کو د تاب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دې شمې سپې پرې درنه او قدر منځ کون کوس مرسته سو د نن ورځې درسي اهداف یا هم موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق بش پر معلومات ترلاسه کړو عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم دویم دشتي اقلیم دریم غرنۍ اقلیم څلورم مدیترانه اقلیم پنځم د مونسون اقلیم شپږم ستفي یا هم شلرونکي اقلیم اووم غرنۍ یعنی الفي یا هم تندره اقلیم اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی دویم د بابا غر او دریم سپین غر دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله بشپړ معلومات ولولو او په حقله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لایتنی ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بیلابیلو برخو کې توپیر کوي یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بیلابیلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بیلابیلې ځانګړنې لري افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې کې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه وریږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خاصه د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او شوي همچنان درنو زده کوونکو دوام اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دی د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي دغه سیمې چې دی د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي او هم چې نن دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي که چیرې موږ تاسو سفر کول وړو غرنۍ سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځو ری مخامخ کیشو هم چې نن درنو زده کوونکو درې مقلیم مدیترانه اقلیم دی لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کښې مابین کې موجود وي او د لمر وړانګې ور باندې دوه ځلې ورېدېږي یعنی په جدي سرطان کښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې ورېدېږي خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابین کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانه اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار لغمان ولایتونه په دې غوسمو کې شامل دي چې په دې غوسمو کې اورش ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي سړي زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپی یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمی چې دی په دغو سیمو کې اورش په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورش په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دی په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورش په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورش چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې د دې دمپورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډایینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، وسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دي په خپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړه څوکه 1500 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیس هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی په خپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږ زده کوونکو د لوست په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ازمردکران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سنگارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخ ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي د ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوستاس د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسیو اوسېږي د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه سره به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او کلی سکون کی برات رو غوژ او صحت مند او سیږي د صحت چمه بم بتن می قدر من سکون کو سمر استاد د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرف دین او مذهب حق له صفه شي کتاب صفه له درې شمه نه پیل به تر اته دې شمه سپری همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د اروپا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال بللي زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د توکم په حق له معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو بللي زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلې سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته، نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یا هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دی په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتینی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولند، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدرمنو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکې دي، پرمختګ پکې دي، زیات شمېر کسان چې پکې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپل د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې وو، هغه په خپل د لوی فاف په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښوونه باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې څنګه په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا غري وچې د درې مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او بلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت اخبار شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی کی استوګن لري او زیات شمېر کسان چې بیدی په دغو سیمو کې د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي. او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغوني او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوي او د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمېر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کوي، خو زیاته کچه چې د هغه عیسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل عیسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی، بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمني پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو، در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او خواته وچه ده، یعنی په دې لعمل څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي او قدرمنو زده کوونکو، کو د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کیږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي، یعنې دغه لویې وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هیواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هیوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي، او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نوزد کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښې چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رڼو زده کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوی دی چې په دې لویه وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنګارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترلاسه کیږي. دوی هم په لویدیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځه اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبهیزو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمیرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمیرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمیر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله، اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم، دا لا په ما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر من قول علی سکون کو زای پرشنا اون قار تاس ټول ته شرف واس ما د نه هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځه بلوست هله د چې تاس ټول قدر من قول علی سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن تر نو سکون کو تاس زم راستا سو د نن ورځې جغرافیه مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوست نو هله د چې تاس ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره تکرو او سری او نو لوست پرامر کی ولري قدر منو خوشا زکون کوز مرسته سودن نورسی لوس چری په لمرنی پاسل کې د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په حق لدی. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مو تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مو تاسو د افریقا د لوی وچې د توکم، نژاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به مو تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیه، د دې تر څنګ مو تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کولای زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ په لوست کې مو تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لویو وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بېلابېلې لارې یې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلو څخه خورا لشتمنو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپله الماس چې ډېر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا په افریقا لوی وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، همچنان د دې تر څنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او همچنان درنو زده کوونکو د دې تر څنګ افریقا لویې وچې کې چې دویم قرني منابع ده یا هم قرني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کېږي، بلکې د الماسو تر څنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې تر څنګ یورنیتیوم زیرمی هم موجود دي، چې دا زیرمی د زمبابویو هیوادونو د میسو ډیرې ښې زیرمی لري، او همچنان د دې تر څنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې تر څنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي د پخپل د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډیرې ښې زیرمې چې دي هغه پخپل د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې تر څنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لوی وچې د نړۍ په سرو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس، او سپرلس یک کلئی تولیدات دی، چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو ځکونکو هیله ده چې تر دې دم پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري یا هم لرغونې تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې ښه او مؤثرې توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لویې وچې کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا غانی پکشي موجود دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا له یو څه پرمختګ ونه کړي. په مخ کې چې و دغه د توکو وړل او راوړل چې په مختلفو لارو چارو سره به سر ته رسول کېدل او دغه وړل او راوړل چې و ډېر سخت و. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تک او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دي چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاتره برخو کې بیا درنو ځکونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدل او همچنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدل. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وي د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وي، انسانانو ته سمې زمینې نه وي برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویې وچې کې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پیل شول چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره په پرمخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لویې وچې له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ و، همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، همچنان د نسبتا خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړې. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وي، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول د لومړني نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پرمخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلې چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلې او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي د کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وي. او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هېوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچې کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شولې چې ورو ورو افریقا لویې وچې پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړل، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شولې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو ځکونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویې وچې کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنې حمل او نقل زده کړو. یعنې د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنې صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منو ځکونکو، افریقا لویې وچې که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویې وچې ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونه او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویې وچې کې دي، یعنې طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1919 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړه توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لار کې درنو زده کوونکو دغه لار چې دی په خپل د باب المندب امنه د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ د منځبیک کانال او د مدغاسکر او په لویدیس کې د هند سمندر د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مسنوی دی خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لویه وچه کې درنو زده کوونکو د خندونو او ستونزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده نو په دې کې ژوند کول سخت دی او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی تود اقلیم لري سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې لکه په نورو کې چې دی په لور ځینې زیاتۍ نه سپر کول نه ځکه زیات شمېر کسان یې هم زیات شمېر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډېر مهم سمندري لارې چې د پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري موږ تاسو په ښه توګه سره اترې استفاده کولای شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي او د نیل سیند به د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نیل سیند د لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اووې ډېرې وي بیړۍ چلول کیږي چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو وخت دی چې تاسو پوسی واوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسیږي چې افریقا له یو څه څنګه نصرنګ یو لوی وچه ده. په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي؟ په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده؟ هم چنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي؟ نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه په کتابچه کې نوٹ کوي او هر سوال ته په مطابق ځواب ورکوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال د افریقا د قانون او صنایعو په حق لخ بل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه و په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنه قدر مونږ زده کوونکو زموږ سره ستاسو درن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. له دې یو سم واخست او سیږي او په یو سم باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرین تعالی په ما شو وخت پرلري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلایو احترامات به قبول کی قدر منو کول ریس کون کو ز برښنا هم خاري وسره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پم درسم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر منو کول ریس کون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتنوي درنه ز کون کو داسې مرستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي نه هله د چي تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه وم تریز کړو او سړي خو دنن رزي د لوست په پیل پښې وکي د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکو را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلالیز د کونکو البته د یادونه ور دی ویز مر تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سرویشتې مې سپینه پیل کیږي بیا تر 250 مې سپې پوري خوشاګرلاري زده کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چی سمروستاسو د نن ورځې د لوس لمرنی موضوع د افغانستان د جیولوجیکی حالت په اړوند نه موږ او تاسو به د افغانستان د جیولوجیکی په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کونکو جیولوجیکی حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چی په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویلی شو چې د جیولوجی په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دی، یعنی دغه د جیولوجی کوم جوړښت دی، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلې دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړي ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ د سمندرونو د بسترونو جوړېدل د ځمکې د مخ لوړې ژوي درې جلګې دشتې او نور بېلابېل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بېلابېلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بېلابېلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډۍ، دښتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د ځمکې د جیولوجیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو یو معلومات لاسته راوړلی شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایي او پراخو فعالیتونو له امله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی شو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دشتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې ری ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملی باد وو لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی شو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لیدیز یا هم په جنوبي برخو کې لیدل شوي دي چې هغه برخو له جملو څخه د نیمروز په دښته کې پدشت کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزا ده او هم چنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیات شکل نسیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته شوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې غرنی هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته شوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې موږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات پر وسل وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د زمکو بڼه او جوړش په حق معلومات بلون. د زمکو بڼې او جوړش چې څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د زمکو بڼه څه ډول ده او جوړش په کوم ترتیب سره دي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمبر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر ته رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سوکه یې بیا د 1015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په حقله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریفې تر جنوبي پورې رسیدلې دي، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځې ساحې څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران د شچیجي، دا ټول د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښتمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمنه غولاري زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږ ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه شوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو، بوټو، پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمې چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دي او یا هم زیږېدنې پیل سوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی چې په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سیندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلوده. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستې کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره یادېدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم که درمن زو کوونکو سپانن تکراروم. لمړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړي. دویم سوال د جیولوجی معنی څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه موږ تاسو مطلب څه دي. دریم سوال جیولوجی تشریح کړي. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر مونږ زده کوون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو څومره پوسی او وسیږي او یو څومره ترلاسه کړي وسیږي. تر بل داس درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جمع د الله په مان شوخت